السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو د پروګرام ته راغلاست ویم پایل په خبرونو کو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په یو تلویزیوني مرکه کې ویلي په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند موافقې جزئیات پر دی خواجه آصف ویلي لاسلیک شوې موافقه له هغه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلي او د نه افشا کوي د پاینې حال کې له رویټرز سره په خبرو کې بیا ویلي د طالبانو حکومت دریو مهمو شرطونو ته غاړه ایښې ده خواجه آصف د وسله والو ډلو د ملاتړ پای ته رسول د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اوربند رعایت او په درناوي د افغان کډوالو ستنول د پاکستان او افغانستان د دوحې د اوربند موافقې درې مهم شرطونه بللي دي اوتریش نن د ترکیې له لارې یو افغان پناه غوښتونکی کابل ته واستاو دا په 2020 کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته لومړنی افغان دی چې د اوتریش بیرته خپل هیواد ته ستنوي دغه افغان چې نوم یې نه دی څرګند په داسې حال کې چې د اوتریش پولیسو بدرګه کاوه په یوه الوتکه کې استانبول او له هغه ځایه کابل ته واستول شو په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یوی محکمې د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم د مشر منظور احمد پښتین د نیولو امر کړی دی د ترګرۍ ضد محکمې قاضي تنویر عباس سوپرا دا امر له دې کبله کړی چې د ده په وینا منظور پښتین د محکمې ته له حاضرېدو ډډه کړې ده د پی ټی ایم مشر منظور پښتین له یوې مودې راهیسې په عام محضر کې نه دی څرګند او له رسنیو سره یې هم خبرې نه دي کړې وروستی ځل چې هغه څرګندونې کړې د افغانستان په خاوره باندې د پاکستان د پاوز هوایی بریدونه غندلی و چې پکې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه له ازادي راډیو خبرونو ته غواګیست د اروپایي ټولنې تایید کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغه افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري د اروپایي ټولنې ویاند مارکوس لامر په بروسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره د تخنیکي کچې خبرې پیل کړي په داسې حال کې چې په رشتو کې لږ تر لږه شلو اروپایي هیوادو له طالبانو سره د اړیکو د چینلونو د پرانیستلو غوښتنه کړې له مخې په دې هیواد کې میشتو غیر قانوني افغانانو د اخراج زمینه برابرېدای شي او د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولاس سرکوزی نن زندان ته لاړ سرکوزی په بخښنه سره سرکوزی چې اویا کلن دی د جنایي سازمان په جوړولو کې د ونډې اخیستو په دور مجرم پیژندل شوی دا تور د هغه د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین د تمویل له امله دی چې ګواکې د لیبیا د پخواني دیکتاتور معمر قذافي لخوا تمویل شوی و سرکوزی پر خپلې بېګناهۍ ټینګار کړی او په یو بیان کې چې په ایکس پاڼه یا ټویټر خپور کړی ویلي زه بېګنا یم او د دې قضایي رسوایۍ د افشا کولو هڅې ته به دوام ورکوم هغه زیاته کړې دا پرېکړه د یوې اوږدې او نا عادلانه څېړنې پایله ده چې پر جعلي سند ولاړه ده سرکوزی به په لاسانتی دان کې چې د پاریس په مرکز کې د باندې تیر کړی راپورونه وایي هغه د ساتنې په ځانګړي پروګرام ځانګړي څنګه کې وساتل شي خو د چارواکو په وینا له د سره به په هیڅ ډول ځانګړي امتیازي چلند نه کیږي خبرونه موارد کولای شي د ازادي رادیو پروگرام ازادي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ اورګ ته ورشي د خبرونه تم لوستل شي وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې اروپایي ټولنې تایید کړي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري د اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د ملګرو ملتونو او بیلابیلو بشري نړیوالو ادارو یو شمېر افغان خزینه کارکوونکي وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کاري محدودیت د شدیدېدو له امله ځینې له دندو لرې شوي او ځینې کاري سیمو ته نه پرېښودل کېږي
افغانستان په ختیځ کې د ملګرو ملتونو دی
نور مسایل هم لرو د پاکستان یوې محکمې د منظور احمد پښتین د نیولو امر صادر کړی
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خره غلاس درته وایم راځو اول مطلب ته اروپایي ټولنې تایید کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغو افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري د اروپایي ټولنې ویان مارکوس لامر پرون په بروسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړیو کې طالب چارواکو سره تخنیکی خبرې کړې دي. دا په داسال کې د چپورستیو کې لکټر لګه شول اروپאי هیوادو له طالبانو سره د اړیکو د چینلونو د پرانیستلو غوښتنه کړې چې لمخې په دې وادو کې مشت غیر قانوني افغانانو د اخراج زمينه برابر شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
اروپאי ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپאי ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په شلمه په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان په غوښتنکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه په ټوله اروپا کې رد شوي. نوموړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اروپאי ټولنې شلو غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپאי کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملی ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبې په ورځ د اکتوبر په 13 په دې اړه ویلي د شمال جنوب ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خان سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې د امحال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لګو اکثر مخ دي. خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لږونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیه درلودي. تازه یو شمیر اتریشي رسنۍ راپور ورکړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه شنبه د اکتوبر 28مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری لامل مجرم پیژندل شوی وو د ترکیه لاله کابل ته ریپورت کړي. د ډیپورت شوی افغان وګړي په اړه ډیر څه نه دی ویل شوی. خو رسنۍ ویلي چې دغه کس یو دیرش کال عمر درلود او څلور کال د اتریش په زندان کې تیر کړی وو. دوی دا هم لیکلي چې د اتریش د کورنۍ چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ډیپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړي. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه دیرش افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپאי ټولنې دغه اقدام په اروپאי هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي. په اتریش کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
من ډیرو په سختو لارو باندې راغلی او لارې کې محرک مشکلات کتلي او لګا تنده او نو غبل ورځ زما کیس رد شوی دی. دلته په اتریش کې نو ډیر وضعیت هم خراب دی. ډیر سخت خپه یم په دې خاطر چې زموږ خو تاسو ته بدله چې افغانستان کې هم هغسې وضعیت دی. وضعیت افغانستان کې هم خراب دی.
په همدې حال کې یو شمېر جرمني رسنیو خبر ورکړی چې د جرمني حکومت پلان لري چې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي داخلي پروګرامونه په بشپړ ډول لغوه کړي. د جرمني خبري شبکې ایم آر ډي پرون دوشنبه د اکتوبر شلمه په یو راپور کې ویلي چې دا پلان د کډوالۍ د اوږدې پروسې او پیچلو اداري خنډونو له امله نیول شوی. راپور کې په ځانګړي ډول هغه افغان پناه غوښتونکو د چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت لړنګې دوروسته د جرمني د ملاتړ په هیله پاکستان ته تللی اشاره شوی چې د راپور پټکو لکلونو کلونو رئیسی برخلیک لاروخانه نه دی او اوس مهال پاکستان د ایستلو لګو اخسر مخ دی. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکو هم چې لتیرو څو کلونو رئیسی جرمني ته د انتقال لجمن سره سخت ژوند تیروي وای په ورستیو کې لدی هواده د ډیپورت غواخ زیات شوی. دوی وای د جرمني رسنۍ ورستۍ راپورونو لا نور اندېښمن کړي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت د جرمني یو کیس لرونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د یو خوانه د طبي سرنوشتي ده چې موږ ډېر زیات زوري بل د اولادونو تعلیم چې اولادونه مدلته را لویږي او د تعلیم نه محروم دي. د پاکستان د پولیسو موضوع بیله ده ځکه د ویزې نشتون چې دا د ټولو نه ډېر یوه لویه ستونزه ده. مکمل یو روحي فشار راته پروت دی. نه پوهېږو چې څه وکړو. یعنې کله کله مو زړه غواړي چې غونډه خودکشي وکړو. دا څه شو؟ دا ژوند دا رقم دی.
دغه افغان پناه غوښتونکي وایي کله پاکستان په جبري ډول لیپور شي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. جرمني خبری شبکې ایم آر ډی هم په خپل راپور کې د دغه کسانو په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي که دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي د نیولو او ان اعدام له ګواښ سره مخ کیږي. په راپور کې راغلی چې د جرمني دغه پریکړه په دې معنا ده چې دوی د خپلو افغان همکارانو په وړاندې خپل اخلاقي مسؤلیت په رسمي ډول پای ته رسوي. د راپور په ټکو اوس مهال په پاکستان کې نږدې 2000 افغانان له پاکستاني ویزو پرته پراته دي چې د جرمني لولوري د انتقال ژمنه ورسره شوې. په دې کې ډېری د ښځو د حقونو فعالان، خبريالان، د بشري حقونو مدافعان او د جرمني پوځ پخواني افغان همکاران دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې یو وار بیا پاکستان له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړي او په تیرو 4 ورځو کې لسګونه افغانان نیولي او د انتقال کمپونو ته وړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
د ملګرو ملتونو او بیلابیلو نړیوالو بشري ادارو یو شمیر افغان خزینه کارکونکي وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کاري محدودیتونو د شدیدېدو له امله ځینې له دندو لرې شوي او ځینې کاري سیمو ته نه پرېښودل کېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وویل له دې امله اړمنو افغانانو ته د مرستې رسولو بهیر هم ستونزو سره مخ دی، ځکه دا ادارې خپل کاري پلانونه سم نشي تطبیقولی او دا لامل شوی چې نړیوال ډونران بودیجه ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې ځینو نړیوالو ادارو هم په افغانستان کې د بشري وضعیت د بهتر کېدو په اړه اندېښنې ښودلي او د خزینه کارکوونکو پر کار بندیزونه یې د بودیجې د کمېدو یو ستر لامل بللی. جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
او باندې کړی دی چې وای خزنه اکټیویټي بالکل مکوي دل.
د افغانستان په ختیځ کې د ملګرو ملتونو دی وی اداري کارکونکو د چي وای د دوی په کار محدودیتونه خورا شدید شوی چې هم یې د دوی چاره او هم ارمنو ته د مرستو رسولو بهیر ستونزو سره مخ کړای دی. د چي د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم د ادارې نوم او مشخص کاری ادرس خبر سي. ازادي رادیو سره خبرو کې سیاته کړ چې ان اوس دوی له کوره کار کولو ته اړ شوی دی.
از چې کوم بخش کې کار کوم هغه د خزینه او د ژوند د اقتصاد پیوړی کولو په برخه کې دی. مثلا هغه چې بي سرپرست دي کوندې دي یا خوندې مازورت ته خصوصا موږ د کاروبار یو زمينه برابر او دغه تازه سور زکیږي چې بعض ولسوالیو کې بیا هم د خزینه او تک دا وغه حکومت ادارتي چري او ونکړي دي چې وایي خزینه اکټیویټي بالکل مکوي دلته نه خزینه سره مرسته خزینه کارکونکو راتګ د هر څه بنکړي دي. اجازه نه ورکول چې د بعض اشخاص د دولت اشخاص لوخه د درې ورځې کې تازه من د مسلې سره مخ شوی او چې غوول سوالي ته موږ تقریبا داخله ول سوال لوخه هغه زمنګ په فعالیتونو چې درول شوی هغه ته موږ ډیر زیات د کوند خصوص سره وي کړی چې زمنګ هغه خدماتو ته ډیر زیات ضرورت درلوده. سروې شوی خو موږ تر اوسه کومک نه دی کړی. د اخیرنی وضعیت زلزلې چې شوی دی زیاتره کورنۍ هغه ډیر ضرورت لري د کومکونو ته خصوصا د خزینه او برخه کې
دوايي چې اوس د دوی پر ادارې ډونرانو یا بس پنور کوم کومالی مرستې درولې دي. په دې حوزه کې دی نړیواله مرستندوی ادارې وی خزینه کارکونکو هم ورته شکایت مطرح کوي او نړیوالو غوښتنه کوي چې د عامو او ارمنو افغانانو د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره دی ته دوی غاک واوري. ته هم په ورته شرایطو ازادي رادیو ته وویل
مهال یوازې بشر دوستانه مرستو روغتیایي خدماتو په برخه کې چې غم په ډیرو محدود برخو کې خزي کول شي د سو محدود موسسو تر چتر لاندې کار وکړي هغه هم د ډیر سختو شرایطو سره او دا په داسې حال کې د چې زموږ ټول نه خزینه کارکونکو ته ډیر زیاته سخت اړتیا لري ځکه خزي د خزو درد ډیر خ درک کول شي او کول شي هغه ته د باور وړ خدمات وړاندې کړي نو څنګه ځکه موږ ټول نه یو فرهنګي ټولنه ده نو خزي ډیر زیات د مشکلاتو سره دلته مخ دي. که خزو ته د کار او زده کړې اجازه ورنکړي شي نو دا نه یوازې دا چې د هغوی فردي زیان وویني بلکې دا به د ټولنې پر اقتصاد پرمختګ او روغتیا هم ژور او منفي اغیزه ولري. نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي او د دوی باندې کوم بندیزونه لګېدلي دي هغه بیرته یعنی لرې کړي.
دغه راز په غزنی ولایت کې د ملګرو ملتونو د یوې بلې ادارې اړوند د یوې نړیوالې مؤسسې کارکونکي بیا وویل چې وړاندې د ادارې سره کډوالو ته د رسیدنې په برخه کې د هیواد په ختیځه حوزه کې کار کوو خو په خبره یې د طالبانو د محدودیتونو له امله اړوندې ادارې خپل پلانونه پلي نه کړی سول چې په پایله کې ډونرانو پرې بودیجه بنده او دوی بې دندو سول. د هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ ته اجازه ورنکړه ډونر وویل چې کچېرې دوی جنکیان نه پرېږدي کار ته موږ الکان سره کار نه کوو هماغه و چې پروډي مونږ باندې کان شول بیا مونږ ته جواب راکړله زه په کور کښې پاتې شوم او زه یو ځنی کس وم چې خپل کورنۍ م سپورټ کوله. بیا زه مجبور شوم چې لاړ شم همدغه زمونږ دفتر کښې یو اوس و غزني ولایت کښې هلته مې اپلای وکړله هلته کامیاب شوم. ما ته دا ډېر سخت و چې کور دلته وي او زه تر هغه ځای پورې لاړ شم ځکه چې لاره کښې مشکلات دي بېله محرم چا سه نشته او ډېر تشویشونه مشکلات سره زه هلته لاړم هلته کار کوم. اوس تر اوسه پورې م کار کوله خو اوس نور یعنی نشم کوله چې دومره مشکلات وزغمم تر هغه ځای پورې لاړ شم کار وکړم. اوس مې تصمیم ونیول چې وظیفه باید خوشې کړم.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې شکایتونو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو په تعلیم ټولنیز او سیاسي فعالیتونو پراخ محدودیتونه ولګول او دوی یې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې مخکې ځینو نړیوالو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم په وار وار په افغانستان کې د بشري وضعیت د بهتره کېدو په اړه د اندېښنې څرګندولو تر څنګ ویلي چې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیزونه د نړیوالو ډونرانو لخوا د دوی د بودیجې د کمیدو یو ستر لامل دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د 2020 کال په ډسمبر کې په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته ډېری هېوادونو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو له افغانستان سره خپلې مرستې کمې یا یې په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د خوراکي نه خوندیتوب او دغه شان د روغتیایي او زده کړو د خدمتونو د کمښت لامل سوی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ازادي راډیو ته غوږیاست. اوس هم ورزو د منظور پښتین په تړاو د محکمې امر ته. اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د منظور پښتین د نیولو امر کړی دی. د ترهګرۍ ضد محکمې قاضي تنویر عباس سپرا د امر محکمې ته د منظور پښتین د نه حاضرېدو له امله کړی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ د 2023 کال د اګست په 13مه اسلام آباد ته څیرمه ترنول سیمه کې احتجاجي لاریون کړی و. د پښتون ژغورنې په وینا هغه لاریون د ترهګرۍ جبري لادرکیو او په پوځي محکمو کې د ملکي وګړو د مقدمو پر ضد شوی و. حکومت تر هغه لاریون وروسته د پي ټي ایم د مشرانو پر ضد دوسیې ثبت کړې وي او د هغه غورځنګ یو شمېر مخکښان یې په ناقانونه توګه د خلکو راغونډولو او د ریاست پر ضد د وینا کولو په تور ونیول خو پي ټي ایم هغه تورونه رد کړي وو. د منظور احمد پښتین پر ضد هم د ترنول په تاڼه کې دوسیه درج شوې وه چې په هغه کې د ترهګرۍ ضد قانون مادې شاملې وې. د پښتین د نیولو د امر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د پي ټي ایم یو مخکښ او د قانوني چارو پوه عطاالله جان د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دا امر نن نه دی شوی بلکې د هغه په وینا څو ورځې پخوانی دی. د پي ټي ایم مشر منظور پښتین له تېرې څه مودې راهیسې په عام محضر کې نه ښکاره کېږي او له رسنیو سره یې هم خبرې نه دي کړې. نوموړي تر دې وړاندې هم څو ځلې زندانی شوی چې په وروستي ځل د 2024 کال د فبروري په 10مه خوشي کړی شو. پښتین هغه مهال د 2024 کال د جنوري له 4مې راهیسې د عامه نظم زیانمنولو د مخنیوي قانون د 3مې مادې له مخې لومړی د پنجاب د جیلم او بیا د جنوري له 10مې راهیسې د اټک په زندان کې بندي و. تر هغه وړاندې د بلوچستان پولیسو نوموړی د 2023 کال د ډسمبر په 4مه د بلوچستان په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې کله هغه احتجاجي ناستې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوڅانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روانو. وروسته نوموړی د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. پر منظور احمد پښتین ټولې څلورې مقدمې وې. د ډسمبر په 26مه محکمې د ترهګرۍ په دوو مقدمو کې د هغه ضمانت ومانه خو وروسته یې په یوه بله مقدمه کې د اسلام آباد د ترنول پولیسو د په دوه ورځني جسماني ریمانډ وسپاره. تر هغه وړاندې د ډسمبر په 13مه او 28مه د منظور احمد پښتین د قاضي اورېدنه د قاضي د نه موجودیت له امله ځنډېدلې وه. البته د جنوري په 4مه د اسلام آباد محکمې د غورځنګ د بهرني تمویل په قضیه کې د منظور احمد پښتین د ضمانت درخواست منظور کړی و. د پاکستان پولیسو منظور احمد پښتین تر دې مخکې هم څو ځلې نیولی او پر هغې تور پورې کړی و چې نوموړی د ریاست پر ضد د خلکو پارولو هڅه کوي خو نوموړي دا تورونه رد کړي او ویلي دي د پاکستان د قانون په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي او پر خپله سیمه امن غواړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سر کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
پوند خځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې مډال ورکړ چغلې نو ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلتیا ورسته پاک افغان پوله باندې د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت تړل شوې د شمالي وزیرستان سوداګرو د منډیو مشران وایي مالونه خراب شوي او لوی تاوان ورته رسیدلې دوی غوښتنه کوي چې لارې د پرانیستل شي څو سوداګری عادي حالت ته ستنه شي او سوداګر د تاوانو څخه بچ شي د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال عمر وزیر د شمالي وزیرستان او بنو سوداګرو مشرانو سره خبرې کړي چې په ګډه ورته غوښنيسو
حاجی عبدالله خان د ګلم خان بارډر د تاجرونو د اتحادیې مشر په هیڅ بند خبره کوم د کیمه د افغانستان د پاکستان په لمن شه چې د کیم بارډر بند شوی دي د تاجرونو ډېر غټ نقصان وشو کروڑې پر بیرې په نقصان د تاجرونو وشو او د ملک مشهد ته نقصان ورسېدو موږ د وسر ملک نه دا غشتنه کی چې د بارډر د زر نظر کولاو شي تجارت چالو شي تجارت چې کیم دا د سره نه بندېږي سره وس خو مایدا شوی دو مهرباني دا وشي دا سبزی پروټو دا بالکل نه را په ختمه دو دی سپایر کېږي تجارت ته پورا دا بارډر غون کولاو شي چې سمره د افغانستان پاکستان بارډر دی چې دا غون کولاو شي او مهرباني دا وکړو دوا سره ملکینه دی دا خپل مان شه خپل کې سر سره رغ کو سره جوړه دا بارډر دا کولاو شي دا کی مالات چې خراب کوي دا دواړه اسلامي برادر ممالک دي او د دې په مانشه چې دا کی مالات خراب وي میرا ډېر تشویش وو خو به هر حال خدای پاک مهرباني وکړه چې دا حالات چې دا دغه مذاکرات وشول او دغه چې دا حالات بیا رغې ته روغلل نو موږ اس دواړه حکومت نه دا مطالبه کوي چې دا کیم د غلام خان بارډر بند ده په دغه باندې میر د بنی تجارتونه چې ډېر تکلیف ته او ډېر هغه نقصانینه مې وکړلو او عوامه ته ډېر تکلیف ته ځکه چې د 500 روپیې ټماټر چې دي ادي 400-500 روپیې وخلې نو حال هغه ساده مهنګایي نه ډېر تنګ ده او دا چې دا کنه دا مهنګایي چې دوه داسې مهنګایي دوه چې دا د برداشت نه دو نو میرا دا زه اوس ما چې دواړه حکومت نه دا مطالبه کوي چې دا غلام خان بارډر چې دا چې دا د نزدیکترین بارډر ده نو زر نظر دا خلوت شي حکومت خان چیرمن هون نیو سبزی منډي او د منډي دی طرف نه حکومت ته دا مطالبه کوم
مونږ کمر زمان دی او د وزیرستان د سبزی د میوه د یونین جنرال سیکرټری چونکه دا غل تیر لاس نه لاس روز نه بدر باندې او پدا باندې ګاډي ویلو دی د سبزی د میوه چې ډیر خراب پښول بشه او مزید لا ګاډي خرابېږي او مذاکرات وشول کامیاب شول نو په چار دو چې دا بدر او خزر نظر خلوشي ویل چې ډیر زیات نقصان لګیا دی شوای هدا اون دی نیر کیږي نو موږ دواړه حکومت ته دا درخواست کی چې بدر خزر نظر خلوشي سمون
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د لوګي د پراخېدو خبرداري ورکړه دغه پروګرام پرون په خپل ایکسپان په یو بیان کې لیکلي د بودیجې د کمښت لامل یوازې کولای شي ډیرو کم او اړمنو تمرستي ورسوي په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغان کورنۍ وایي عاجل بشري مرستو ته اړتیا لري جزئیات په دغه ریپورت کې
د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې لوګا مخ په پراخېدو ده دغه پروګرام د دوشنبه پورې په خپل ایکسپان په یو بیان کې لیکلي په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه هم مخ په زیاتېدو ده. ډبلیو ایف پی ټینګار کړی چې د بودیجې د کمښت له امله دوی کولی شي په کم اندازه اړمنو ته مرستې ورسوي، خو ویلي دي چې د ژمي له راتګ مخکې عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمنې افغان کورنۍ وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي په ډېرو ستونزو د وړو بوري او غوړیو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا کوو، کله خو لا داسې وشي چې دا هم پیدا نشي ځکه کار نشته، ژوند ډېر سخت شوی. هر خوا چې ګوري خلک له ستونزو سره مخ دي. ډېره سخته ده چې یو انسان عاید ونه لري او لویه کورنۍ در په غاړه وي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي یوسف ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دوه کوچنیان په خوارځواکۍ اخته دي او دانشي کولای رسیدنه ورته وکړي.
مو
کلینیک مراجعه میکنه. دوی موږ دلته روغتي مرکز ته زو، خو ماشوم ته کله یو څور کړی او کله نه ور کړی. دا لوی ستونزه ده. زما میشتنی تنخوا هم کم ده او نشم کولای خپل ماشومان ته سم رسیدنه وکم. او کوم خوراکي مواد چې د ماشومان لپاره روغتي مرکز ور کوي هغه هم په دوامدار ډول موږ ته نه راکول کیږي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی 15 ورځې مخکې خبرداري ورکړې او چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې شپږ هیوادونه د روان کال تر پایه د بودیجې د کموالي له امله له سختې لوږې سره مخ دي. دې پروګرام په یو راپور کې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15مه خپور کړی ویلي و چې په افغانستان کې 9.5 میلیون وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، چې دغه لوړې شمېرې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن کړي ځکه دی چې په را روان ژمي کې به وکولی شي یوازې 8% بشري هدف پوره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګه ویلي چې د دې پروګرام ستر تمویلونکي متحده ایالاتونو لکه چې ډونالد ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي نړیوال مرستې زختې زیاتې کمی کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د روان کال د اپریل په 8مه وویل واشنگټن په افغانستان او یمن کې د خوړو نړیوال پروګرام سره خپل مرستې د دې لامل چې د حوثی اغیانو او طالبانو لاس تلویګي زندولې. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د 2022 کال په دسمبر کې د غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار لبندیز وروسته ډیری هیوادونو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو له افغانستان سره خپل مرستې کمې یا په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د غذایي ناامنۍ او د روغتیايي او د زده کړو د خدماتو د کمښت لامل شو. نږدې دوه اونۍ وړاندې د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې وویل چې په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د طالبانو سیاستونه د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ د کمښت لامل شوی چې لامل یې په دې هیواد کې بشري ننګونې زیاتې شوې. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د شمیرو له مخې روان کال په افغانستان کې 23.5 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته او واګیا ستروستای راپور ده چې ناسا غواړي سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استول د ماموریت قرارداد بیا د او طلبي ته وسپاري. ناسا وایي د ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت چې د قرارداد غټله پروګرام لزند سره مخ شوه. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
ناسا د دوشنبه پر اعلان وکړ چې د سپوږمۍ پر سطح د امریکایي ستور مزلو د ښکته کېدو د ماموریت قرارداد نورو د او طلبانو ته پرانیزي ځکه چې د دغه ماموریت د ترسره کولو لپاره د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت د ستار شپ پروګرام له ځنډ سره مخ شوی دی. دا اقدام د جیف بیزوس د بلو اوریجن په څیر سیالانو ته لاره هواروي چې په نیمه پیړۍ کې پر سپوږمۍ د لومړي ستور مزلو د ښکته کولو لپاره مهم ماموریت ترلاسه کړي. د متحدو ایالاتونو د فضایي ادارې سرپرست مشر شان دافی چې د متحدو ایالاتونو د ترانسپورت د وزیر په توګه هم دنده ترسره کوي له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل زه د دې قرارداد پر پرانستلو کار کوم. زه فکر کوم چې موږ به د بلو په څیر د نورو شرکتونو د ښکېلتیا شاهد واوسو. دافی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې ناسا له څو میاشتو راهیسې تر فشار لاندې ده چې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو پروګرام ګړندی کړي او سپیس ایکس وهڅوي چې په خپل ستار شپ پروګرام کې ګړندی پرمختګ وکړي ځکه چې چین تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو هدف ته په چټکۍ وړاندې تګ کوي. ناسا د سپوږمۍ د ماموریت لپاره د یوې نوې سیالۍ خبره داسې مهال کوي چې تر 2028 کال پورې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو هدف ته 2 کاله پاتې دي. ډېر احتمال شته چې بلو اوریجن به د دغه ماموریت لپاره سیالي وکړي، خو لاک هید مارټین ویلي چې د ناسا د دې غوښتنې لپاره به یو صنعتي ټیم جوړ کړي. ستارشپ چې په 2028 کال کې د ناسا لخوا د 4.4 میلیارد ډالرو په ارزښت قرارداد له مخې غوره شوی پر سپوږمۍ د ښکته کېدو پروګرام چې وروستۍ نیټه یې 2028 کال ټاکل شوی له ځنډ سره مخ شوی.
سلاکاران اټکل کوي چې خای پر ټاکلینې ټې کلونه واوړي، ځکه ماسک فضا ته د لویو سټارلینک سپوږمیو په لیږلو سره سټارشپ مریخ ته د انسانانو د لیږلو لپاره خورا مهم ګڼي. دافي د سپیس ایکس د سپوږمۍ د ماموریت پروګرام په اړه وویل، دوی د پام وړ کارونه کوي خو دوی د مهال ویش څخه وروسته دي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې دا ماموریت د 2019 کال په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د دورې تر پای ته رسیدو د مخه ترسره شي.
facebook.com/azadiradio